السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي د دې سازمان د افغانستان څنګه په یو راپور کې چې بېګاه خپور شوې چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال لپایله د شری د څه باندې 1000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی د سازمان ویلي دی چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه یا نږدې 15800 له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاندوی جانان سایق بیگانه وخته وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 کسه نور هم ټپیان شوي او 610 ودانۍ نړېدلې دي د وروستیو اونیو درنو واورو او بارانونو د هیواد د یو شمیر سیمو د ترانزیتي لارو پر وړاندې هم جدي خنډونه رامینځته کړل د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره شوې او نړیوال سازمانونه دي په دې برخه کې همکاري وکړي بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلي برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس پینو الارچ سره په کتنه کې کړې ده هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د څه باندې 2.5 کاله واکمنۍ پر مهال په افغانستان د نشه یي توکو د کښت او قاچاق پر ضد جدي مبارزه کړې او اوس مهال د هغه په وینا د مخدرو موادو تولید او قاچاق نږدې 0 ته رسېدلی ملا برادر همدراز ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو مالي ملاتړ راجلب کړي شهباز شریف نن د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه لوړه وکړه د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او 22 کلن شریف پرون د پاکستان مرکزی پارلمان لخوا د یوې 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو نوموړی داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی د فبروري د 8 په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو وګټلې خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه په ګډه جوړ کړي چې ډېرې رایې ګټلې وي د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپل او یو شمیر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده او ناتو نن د خپل پرخښوي شمالي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن له شمالي برخو به پیل شي او دوه اونۍ دوام کوي د 15 هیوادونو له 40 زرو زیات سرتیري ګډون کوي د فنلند د پوځ په وینا د ناروې په مشرۍ د 2024 کال د نورډیک غبرګون په نوم په دې تمرینونو کې به د فنلند له 40 زرو زیات سرتیري ګډون وکړي چې دا به په بهرنیو پوځي تمرینونو کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد پر ګډونوي فنلند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري د 2023 کال په اپریل کې له ناټو سره یو ځای شو په دې ټلواله کې د فنلند غړیتوب د ناټو ټولو غړو هیوادونو تصویب کړی خو د ګاونډي سویدان د غړیتوب بهیر د بشپړېدو په حال کې دی تمه ده چې په ناټو کې د 23 غړي په توګه د سویدان د غړیتوب بهیر د رواني مارچ میاشتې تر پایه بشپړ شي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د هوت یا کب 1402 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 3 سره برابر ده را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې
د پاکستان نوی حکومت د شهباز شریف په مشرۍ لوړه کړې
د دې بدلونونو اغیز به په افغانستان کې څه وي؟ په دې اړه مې د مشال څنګه له یو تحلیلګر سره خبرې کړې.
مشکلات به ډیر مختوي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدو غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبان و لبی ازلی واکمنه یورش تا پیولدی روز یعنی منون کولدلی خزینا او انجونی ورزشکارانی دی چلو برخه په ایران پاکستان او افغانستان کې بندې پاتې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب هم لرو او ردو ته راسره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د روغتیا د نړیوال سازمان تازه شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. دبليو ایچ او په یو نوی راپور کې چې پرون خپور شوې لې یوازې 13 د شری د ناروغي نږدې 200 مشکوکې پیښې ثبت کړي چې له دې ډلې 15 تنه د دې ناروغي له کبله مړه شوي دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولې وایي د ناروغي کوچنیان سخت ځپلې دي.
افغانستان کې د شری ناروغي کمساري زیاتې دل د روغتیا نړیوال سازمان شمیري خي چې دروان 2024 کال په لومړی دوو میاشتو کې د دې ناروغي 1109 اویا مشکوکې پیښې ثبت شوې چې لاملې د 29 د مړینې خبر هم ورکړل شوې ده. دبليو ایچ او پرون خپل نوی راپور کې لیکلي یوازې 13 د شری 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې او د دې ناروغي لامل د 15 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوې. د دې راپور پر بنسټ لدې 15 تنو یې درې په هلمند، دوه په کندهار او یو په سمنګان کې د دې ناروغي قرباني شوې دي. په مړو شویو کې دوه ښځې او پاتې درې له 15 کلونو کم عمر ماشومان خودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په دریمه اونۍ کې بیا د شری ناروغي 1113 شکمنې پیښې ثبت وې او د دې ناروغي له امله د شپږ تنو د مړینې راپور ورکړل شوی وو. دبليو ایچ او زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% له 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې خزې دي. دا راپور داسې مال خبريږي چې د 2023 کال په ورسیو کې د بشري حقوقو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیايي سکتور سره د بهرنۍ مرستو کمی او پنځونو خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړی ده. دې راپور کې راغلی وو روغتیايي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان شری نیولې د خپل کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسیدونکو شریفه چې درې ماشومان شری نیولې او یو یې په روغتون کې بستر دی ازادي یو ته وویل
پوسټ هغه د ماشوم د لون په د کوي د کټ به ځان را غورځو پای ګرځي عملي کیږي دغه به د زړه تکان او د غوړې د
تاسو الماس چلورې شرینی وری وای د ناروغي کوچنی لور تر بستر را سوړې ده.
را کو کوي و عملي او هغه څنګه له بستر کړه بیا هم په تل بیا بل ځای نه سه پرو پر سي دي پای وکي بستر هغه څه بیا کور په تا بیا هم درې شپې لا ستې کېدل بیا هم را وسدلې او اوس بس هغه د شری دي.
لشری سربیره تنفسی، کویدنولس او کانګو هغه نور ناروغي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان پورستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف نن لوړ وکړه. یو شمیر شنن کې وای دا ټاکنه به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسی بدله نه کړي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم امید ظهیر مل را سره ده.
د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوروسته هغه د دوشنبه پر ورځ لوړ وکړه، خو لټاکنې وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیا لا بیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي د صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونشي کولای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحاق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پوز کوي او د ملکی حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پوز د خوا تعینېږي. د پاکستان د پوز خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي پاکستان حکومت باید عملی کی.
خود سیاسی چارو بل کارپوه او خبریال سمیع الله یوسف زی بیا وای شاید په امنیتی او سرحدي مسایلو کې د پاکستان د پوز پریکړې مهمې وي، خو د نوې کابینې پر اتک سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمیر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسی د افغانستان په اړه باندې او د هندستان په اړه باندې امنیتی مسایل چې دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده، هغه پاکستان پوج او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي. خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې په اسلام آباد کې جوړ وی، هغوی د دواړو هیوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولای شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوی صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اند چې شهباز شریف د خپل حکومتولۍ په چارو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. دوی وایي دا ستونزې له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر جوړ دور رسیږي. په ښکاره وروستیو نږدې دوو کلونو کې د پاکستان اړیکې د طالبانو له حکومت سره چندان ښې نه بریښي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې امن پټن ځایونه لري او تر څنګ یې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوي رد کړي او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. واکتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ سوزل فتورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې ترڅنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لوري په یو بل اچول دی. له پاکستان د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بله پریکړه ده چې د اړیکو د ترینګلتیا په پایله کې نیول شوي او د 2023 کال له نومبر راهیسې تر اوسه له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج لا هم روان دی.
د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د نوي حکومت د احتمالي سیاستونو په اړه راپور مو اوریده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف نن د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه او د دا دوره به 15 کلنه دوره وي. البته تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ حکومت نه دی توانېدلی چې خپله هیڅ ملکی حکومت نه دی توانېدلی چې خپله 15 کلنه دوره تکمیله کړي، ځکه چې د پاکستان پوځ تقریبا هر حکومت بیرته د اختلافونو له وجې پرځولی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګې د کتون کې پلاوی لمشر داوود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې تر پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان نوی حکومت به خپل 15 کلنه دوره بشپړه کړي.
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي، د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي. خو مشکلات به ډیر مخته وي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي، احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج هغه دا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بینک سره، انټرنیشنل مانیټری فند سره د پاکستان به خبرې ترې اوسکیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغه تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګی، پاکستان کې به نور اګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان د نه د عمران خان ک یوازې د عمران خان ګوند شي، نو اغه دومره ستونزې به نشي جوړوي. خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شابه شریف چې پرون خپل خبرې کوي یعنی تقریر کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دی غړي چې دی هغه ولاړو او اغین چغې نارې والی، نو هیڅ شاده شابه شریف आवाज نه اورید. اوله خبره خدا دام دومره لوی خبره
ده، پلمړی ورځ
دا پلمړی او دویم ورځ دا دومره لوی خبره نه دا کیږي، خو لوی خبره دا چې آیا شابه شریف به وکول شي چې قانون سازی به وکړي په داسې حالاتو کې، ځکه د یو قانون پاس کوو لپاره څومره اکثریت پکار وي، بیا د هغې مخالفت څومره پکار
دی. اکثریت تم کتنه وکړي، درې له دریو دوه برخې باید،
له دریو دوه برخې دي هغه اکثریت شابه شریف ته به تر څه حده پورې حاصل وي، خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي مومنټ غوندې ګوندې په ملګرتیا کې چې اغي تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د اغي مقصد نه پوره کیږي نو اغي اواز چې موږ سره نیو مرګري، نو دا بلکې زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا بلکې د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي.
د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټول هیواد په کچه زیات دي، هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهره راوباسي لکه تیرزل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحله ته ورنږدې کی،
هغه حال ته خو به اونرسي، ځکه چې د نهم مئی که تاسو ذکر کوئ د مئی د نهمې واقعي ذکر کوئ، نو په هغه کې ډیر زیات تاوتریخوالی شوی او په فوجي چاوڼیو باندې خلک ورغلي وو، ډیرو ځایونو ته نقصان د پاکستان د ریډیو امارت سوځولې وو، هغه حال ته خو به اونرسي، خو که د انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د لوزنامې نه پس په پاکستان کې نوره ګراني راځي چې خلک د مخکې نه د ګرانې نه ډیر زیات تنگ دي، نو د تحریک انصاف به د خلکو به ورسره مرسته ډیره حاصلې هر کله چې دی احتجاج کوي، نو د دې د وجې نه به شابه شریف حکومت ته ډیر مشکلات جوړیږي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د کتونکي پلاوي اډیټر داوود خټکو چې د پاکستان د نوي صدر اعظم د لوري او د ورسته په پاکستان کې د احتمالي ستونزو په اړه خپل نظر شریکو، د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف نن لوړه وکړه او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتی ننګونو سره مخامخ دی. البته د یادونې وړ ده چې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې، په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو وګټلې، خو هغه د انفرادي وکیلانو یا د منفردو کسانو په توګه په انتخاباتو کې ګډون کړی وو، او د پاکستان د اساسي قانون لمخې نوې حکومت باید یو یا څو ګوندونه په ګټه جوړ کړي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک خبرداري ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په غزه کې د جګړې د بندیدو یا اوربند غوښتنه کړې او له اسرایلو نه غوښتي دي چې د کلابندې شوي سیمې ته چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده د زیاتو بشري مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي. د هم نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورکوي په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوي ضروري او خبرداري ورکړل چې د روانې جګړې لمن پراخ شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. ښاغلی تورک په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې لا د مخې لمن څنګ لورو هیوادونو ته غځېدلې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وویل د تجربه اندېښنه لري چې د دغه جګړې لمن پراخه شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغې لرې پر نورو به خپل اغېز پرې باسي. ښاغلی تورک د لبنان په جنوب کې د اسرائیل، حزب الله او نورو ډلو ترمنځ پوځي کړکېچ ډېر د اندېښنې وړ او بالاو زیاته کړه چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي. په غزه کې سخت دریز حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهاله د ایران لملاتړ برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2006 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي. پاینه حل کړی امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله کمالا هریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي، ذکر دی په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هریس چې په الاباما کې د 1950 کال دی او سولیز لاریون د زپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لوري د یرغملو خلاصون یقیني شي. پر اسرائیل د حماس له لوري په بریټ کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی او شاوخوا 240 نور ډی ډلې يرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پر کنټرول لري د اسرائیل د هوایي بریډونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیاي چارواکو په وینا له 10000 زیات فلسطینیان وژل شوی دي. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټولو خکیلو اړخونو لخوا جنگي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شاو لا عاملانو سره حساب کتاب وشي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپل اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او لټولو سکتورونو د ښځو د استلو هڅه بللې. په افغانستان کې د نن یو شمیر ښځو او نجونو هم ازادي رادیو ته ویل چې لتیرو څخه باندې دونی مو کلونو راهیسې ژوند په تیاره او محرومیت کې تیروي او طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو د لمنځوړو په لټه کې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شمې پورز دی ویلامي په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کول شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د مافیات کلتور پای ته ورسوي. په ویلامي کې راغلي چې افغانستان د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او اړ دی چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څو باندې دونیمو کلونو کې په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې له ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو څخه بې برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړې ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلی چې طالبان د جنسیتي تبعیض او جنسیتي اپارتایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب ورکولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان ښځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسنۍ وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکی تیار کړي. پریسار احمدی چې د هرات ولایت اوسیدونکو او لزده کړو به برخې شوې ده، ازادي رادیو ته ویل
در موقعیتای په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنیزې کتي باید مساوي وي، لپاره د مرغه د غیر مساوي چلند د خصوص سره ډېر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي، کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
د سېری په نوم لزده کړو یوه بلې بې برخې شوې انجلۍ ازادي رادیو ته ویل
و فنان ما د
څو کال کېږي چې موږ له زکرو به برخيو او ټول جوان مستقری کوي، خو موږ رخصت یو. دا ډیره دردون کې دا ځکه موږ ستکړه نشو کولای او دا د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسیتي تبعیض دی.
وای خېلی درد هواره به ما.
د بشری حقوقو فعال نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړی توګه پر خزو او جنونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشری حقوقو څخه سرخړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولی او وایي چې طالبان د بشری حقوقو هیڅ قانون تجمن نه دي. هغه ازادي رادیو ته ویل
هر هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقونو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تعریف او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه اړ باسي چې دغه قانون ومني، نو له همدې وسیلې طالبان د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې طالبانو د جلا فرمانونو له لارې ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو، کار او سیاست څخه بې برخې کړې او د هغوی پر کار، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. دغه راز یې په تیرو دوو میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات افغانستان داخلي مسایل ګڼلې دي.
قدر منوریدونکو، د دې مخامنې خبری مجلې په ورستی راپور کې بیا هم پر خزو د طالبانو د حکومت د لګیدلو محدودیتونو موضوع لرو، خو یو بل اړخ دی. د شنبهای ارغونی غورځنګ غړونن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې دی وی اعتراضیه غونډې پترڅ کې د افغان خزینه ورزشکارانو ستونزو ته رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دې غورځنګ مشر ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دورسته افغان خزینه ورزشکارانې په افغانستان کې دننه او په ایران او پاکستان کې لګانو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. جوری طالبان باید دارن که ورزش زنان در تضاد با
دوشنبه های ارغوانی پنوم غورځنګ یو شمیر اعتراض کوونکو خزینه ورزشکارانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ او د خزینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. هغوی د مارچ اتمې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ښځې له ورزشي ادارو څخه ایستل شوې او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یاد غورځنګ مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
پس از حاکم سازی طالبانو
له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې درېو کلونو کې افغاني ټولنه کې یو لډېرو زیانمنونکو له ډلې ښځینه او نجونې ورزشکارانې دي چې لویه برخه یې په ایران، پاکستان او له بده مرغه په افغانستان کې بندې پاتې دي. دوی له امنیتي ګواښونو، د طالبانو له ګواښونو، کورنۍ تاوتریخوالی او اجباري ودونو او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه له ناامیدۍ څخه کړېږي.
په شدت مبهم درج میبرن.
د شنبه های ارغوانی غورځنګ کړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې ښځینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی دغه شان د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اولمپیک نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د ښځینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې. له دې ډلې روینا چې د جوجیتسو ورزشکاره ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل
له دې عمله چې موږ ورزش نشو کولی دې کار زموږ پر مورال ډېر اغېز کړی دی. په لومړي سر کې کله چې زموږ کلب وتړل شو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. زه ناهیلی یم چې هېچا زموږ ملاتړ نه دی کړی او زموږ اقتصاد هم ښه نه دی چې وکولی شم بهرني هېواد ته ولاړه شم.
یوه بله ښځینه ورزشکاره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي دوه میاشتې کېږي چې له افغانستانه وتلې او ایران ته تللې ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازینۍ هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېر سخت افسرده شوې وم، هېڅ څه مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېده، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدی د جوجیتسو ورزشکاره چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
فعلاً در کشور پاکستان کې زندگی میکنیم.
موږ په پاکستان کې له تمریناتو څخه لري یو ځای او اسانتیاوې نشته. زه نشم کولای چې د کلب فیس ورکړم. د ناڅرګند ژوند او راتلونکي سره مخ یو. زه د اولمپیک له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړي زما په څیر میرمنو او هغه چې موږ سره په یو کتار کې دي مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې هغوی پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګوه چې په دې سره یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې خو یو شمېر یې لا هم په خپل هیواد کې له بې برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.